د حمله د قربانیانو کورنۍ ته دا اجازه ورکوي چې سعودي عربستان عدالت ته راکاږي. دا طرحه به اوس د استازو مجلس ته د تصویب لپاره استول کیږي، خو سپینې ماڼۍ د تیر حد د دې طرحې د ویټو کولو خبرداری ورکړی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي په کانګرس کې د دې طرحې په اړه بحثونه د سعودي عربستان او امریکا په اړیکو کې د کړکیچ د زیاتوالي څرګندونه کوي. جزئیات یې د فرشته جلال زی راپور کې اوري.
سعودی عربستان د امریکا د حکومت له نږدې متحدانو دی او د ولسمشر باراک اوباما ادارې په زغرده له دې طرحې سره مخالفت څرګند کړی دی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست د سیشنبې په ورځ په سنا کې په دې اړه ترګیري وروسته تایید کړ چې د دې طرحې د تصویبېدو د مخنیوي هڅې کړې دي. د سعودي حکومت خبرداری ورکړی چې که دا طرحه په قانون بدله شي خپل 250 میلیارد ډالر په چپ امریکا کې د خزانې ضمانت ورکړي او نور پانګه چې په امریکا کې بند کړي باسي. سعودي چارواکي وایي چې په امریکا کې د محاکمو له لوري د دې پانګې د کنګل د امکان له ویرې به مجبور شي چې خپله سرمایه راغونډه کړي. د سعودي عربستان خارجه وزیر عادل الجوبیر د مارچ په میاشت کې په واشنگتن کې او هلته د امریکا حکومت او کانګرس ته دا خبرداری ورکړ. خو د نیویارک ټایمز په حواله زیات اقتصادي څارونکي ګمان نه کوي چې سعودي عربستان به پر دې خبرداری عمل وکړي. دوی باور څرګندوي چې د سعودي لپاره د ټولې پانګې راغونډول او پلورل به ګران او د امریکا تر اقتصاد د سعودي عربستان اقتصاد ته زیان رسوونکی کار وي. دا مسله چې سعودي چارواکو شای د سپتمبر په حمله کې رول درلود ری ویله سیز راهیسی تر پښتني لاندې ده او پړې بیلابل نظرونه موجود دي. په امریکا کې د سپتمبر د حمله د قربانیانو کورنیو په ورستیو څوکلونو کې لبیلابل قانوني لارو هڅه کړې چې د سعودي عربستان شاهي کورنۍ او هغه خیریه ادارې سوکړي چې د دوی په باور له حمله کوونکو سره شای مالکو مکړې وي. خو په 1948 میلادي کال کې نافذ شوی قانون چې په امریکا کې بهرنیو اتباعو ته په محاکمو کې له سوکېدو مسؤلیت ورکوي د دې امریکایي کورنیو د هڅو مخنیوی کړی دی. خو د امریکا په سنا کې دغه نوې تایید شوې طرحه د هغو بهرنیو هیوادونو لپاره چې په دې هیواد کې داسې تروریستي حملې تمویلوي چې امریکایي وګړي پکې وشل کېږي استثنایي شرایط رامنځته کوي. که دا طرحه د استازو مجلس هم تصویب کړي او د ولسمشر باراک اوباما له لوري توشي شي، دې ته به لاره هواره کړي چې د سپتمبر د 18 په تروریستي حمله کې د سعودي عربستان د رول په اړه ځانګړې څېړنه وشي. له نیویارک څخه دیموکرات سناتور چک شومر چې د دې طرحې له اصلي ملاتړ کوونکو دی ویلي چې په قانون د دغې طرحې بدلېدل به د حملې د قربانیانو له کورنیو سره د عدالت په غوښتنه کې کومک وکړي. شومر وویل که سعودیانو په دې تروریزم کې لاس نه درلود نو هیڅ شی له لاسه نه ورکوي او محکمې ته له تګه هم باید ویره ونه لري، خو که دا کار کړی وي باید محاسبه ورسره وشي. د ډیموکرات سناتور باور څرګند کړی چې د سعودي عربستان د خبرداري چې خپله پانګه ټولوي او له امریکا یې باسي تر امریکا د هغوی خپل اقتصاد ته زیات زیان اړولی شي. د رپورټونو په حواله له هغو 19 کسانو چې د سپتمبر په 18 پر امریکا په حمله کې لاس درلود 15 د سعودي عربستان وګړي وو.
دغه راز د امریکا سترې محکمې څو ورځې وړاندې پریکړه وکړه چې تهران امریکا باید اوبخې ایران باید خپله 2 میلیارد ډالره کنګل شوي پانګه هغو کورنیو ته ورکړي چې عزیزان په 1983 میلادي کال کې په بیروت کې د امریکایي ځواکونو پر اډه په بمی چاودنه او نورو تروریستي حملو کې وژل شوي چې پړی پر ایران اچول شوی ده. او اوس هم یوه بله نړیواله موضوع، اروپا ته په غیر قانوني توګه د ورغلو پناه غوښتونکو ګڼ شمېرې د کم عمر دي. په اروپایي اتحادیه کې د کوچني عمر پناه غوښتونکو ته داسې خطرونه هم شته چې ویل کېږي هغوی د جنایتکارانو او مخدره موادو قاچاق کړونکو لاسته ونه لویږي. د اسوشیټد پرس خبري آژانس د راپور جزئیات ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
په روم کې د ټرین د تمځای د باندې د کم عمر پناه غوښتونکو مخدره مواد پلوري او د پیسو او کالو په بدل کې جنس پلوري. د سویډن په پلازمینه کې دوی له دوکانو خوراک غلا کوي او په کوڅو کې بدیږي. د فرانسې شمالي ساحل ته نږدې له کمپونو دغه کم عمر پناه غوښتونکو د شپې لخوا د برتانیې پر لور روانو ټرکونو ته ټوپونه وهي چې برتانیې ته پکښ ولاړ سي. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس تر راپور لمخه په ټوله اروپا کې د کم عمر پناه غوښتونکو سیل راغلي چې واز او پرته له کورنۍ ژوند کوي. دوی په بیروبار کې پټوي او هیڅوک نه پوهیږي چې د دوی شمیر څومره دی. د یوروپول د اټکل لمخه شاوخوا 10000 کوچنیان د پناه ځایونو ورکسوي دي. دغه کوچنیان اروپا ته له پناه غوښتونکو څخه تر ټولو لوی ستونزه دي. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس د راپور لمخې د بالغو پناغښتونکو په څیر اروپا ته د کوچنیانو سیل هم روان دی چې د امنیت یا اقتصادي وجوهاتو له کبله اروپایي هیوادونو ته مخه کوي. اسوسییټډ پریس خبري اجانس د یو هلک چې عمران نومیږي او 14 کلن دی په اړه لیکلي چې پیاده تر اتو هیوادونو تیر سوی دی او اوس غواړي له کالیس کمپ څخه برتانیې ته ولاړ سي. راپور وایي چې عمران پاک کالی اغوندي او په آرامه د خپل ژوند کیسه کوي. د عمران بوټونه شکېدلی چې د ده د ژوند د ستونزو څرګندونه کوي. عمران اسوسییټډ پریس خبري اجانس ته ویلي طالبانو د ده پلار هغه وخت وواژه چې دی 8 یا 9 کلن وو او وروسته یې د ده د وژلو تهدیدونه هم کول. مور یې کور خرڅ کړ او قاچاق وړونکي ته یې پیسې ورکړې چې عمران برطانیې ته ورسوي څو له خپل اکا سره یو ځای سي. عمران هڅې کوي برطانیې ته تلونکو ټرکونو ته ورټوب کړي چې دا کار ډېر له خطره ډک دی. د جنوري په میاشت کې یو بل 15 کلن هلک هغه وخت خپل ژوند له لاسه ورکړ چې د ټرک له کړکۍ یې سر ایستلی و او سر یې له کوم خنډ سره ونښت. د ډیری کسانو پښې او لاسونه مات سوي چې غواړي روانو ټرکونو ته ورټوب کړي. عمران اسوسییټډ پریس خبري اجانس ته ویلي چې له 4 میاشتو راهیسې یې له مور سره خبرې نه دي کړي او که هغه خبره سي چې دی په ځنګله کې اوسي ډېره بخوابدي سي. په 2015 کال کې شاوخوا 9000 پناغښتونکي تر 14 کاله عمر لرونکي کوچنیان وو چې اروپایي اتحادیې هیوادونو ته ننوتلي وو. ډیری د پناغښتنې له کمپونو څخه په 2 ورځو کې دننه تښتي. د راپورونو له مخې تر ټولو لوی خطر دا دی چې دغه کوچنیان د جنایتکارانو، قاچاق وړونکو او په غیر قانوني توګه په خلکو جبري کار کوونکو لاسو ته لویږي.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کو زما د یت سر نه وښتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګره کوه ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
دوستانو سلامونه او نیکی هیلې. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. په همدې لپیل کو د انصاف په لټه کې د دې ونې په خبرونه په دې خبرونه کې د یو رنجور رور ستونزلرو جمعګل نومیږي او د کابل ولایت اوسیدونکو لري. جمعګل وایي چې ډیره موده ناروغ ده، اقتصادي ستونزې هم لري او دلته هم په دولتي روغتونونو کې د درملنې په برخه کې همکاري نه کیږي. په خپل جمعګل څه خبرې واورو؟
جمع ګلنه ګم صاحب دی کابل دی ولایت وسینګ دی بګرامې دی ولسوالۍ شوکه کې میکور ده. ما ته په سوال نه وځي دوه کې تکلیف پیدا شو د دې ګردو بل اخر لاړم دی خو هغه شپخونو ته لاړم. جمهوریت شپخونه ته ځنور شپخونه راځي ګل جمهوریت لاړم. جمهوریت ته لاړم ما ته ویل چې ته زردي سفید لري د تا ته دوی مونږ نه کوو دلته نه کیږي ته دوی ته شخصي ته لاړ شه. بل اخر شخصي ته لاړم یو هم دغه ډاکټر دی دغه شپخونه مربوطات کې چې و دی ویل چې په 2000 روپۍ راګي بل ځای ته لاړم په 10000 روپۍ دی مودي عملیات وکړه او هغه نو ورسره بیا دی مو تکلیف خونه شو د ما د حکومت د ادرار پیر د دار کې و دار لري نشم اسانی نه می بیا راته ویل چې دی یو ریجو ډاکټرانو ته لاړم دی یو ریجو ته لاړم صاحب بیا جمهوریت ته لاړم بیا راته ویل چې ته مونږ ته د وینې شکایت عملیات دی شکایت نور نو خسي در کوي چې بازار کې دوا واخلي خو د تو عملیات مونږ نه کوو ته سپی زردي سپید لري بیا لاړم پاکستان ته د ګروت دی ملا عملیات می پاکستان کې وکړي بیا راغلم دوباره دلته اوس چې صاحب څومره منډې ورا منډې کوم د دولتي شپخانو ته څوک دې مونږ غږ نه اوري. آیا مونږ د دغې خاورې نه یو د شپخانې دې مونږ پاره نه ده؟ دا څنګه ده دا د سپین زردي سفید چې ده حتی د تور زړیو تداوي کېږي ما ته داسې دوی لاره نه ښیي چې پلانکي شپخانې ته لاړ شه انتوني شپخانې ته لاړ
مادوی څه وایي چې مشکل څه شی دی؟ امکانات نه لري؟ امکانات لري
دوی وایي چې د عملیات خانې کې مونږ د تا امکانات د تا چې عملیات وکړو دا د مونږ ټول سامان لري کېږي مونږ د تا عملیات نه کوو شپخانه کې د شخصي ته لاړ شه شخصي کې اوس پورې مې ګزاره وکړو ځینه ایسته هغه صاحب هغه نه لرم وس نه لرم چې زه تداوي وکړم او دغه د دولتي شپخانو کې ما ته ده وایي د انتاني شپخانه کې ددام دولتي د صاحب دې ته ورغلم دې راته ویله چې پروا نه کوي چې د تا د سپین زیړی چې ده د زردي سفید چې د تا ده دا پروا نه کوي.
درملنه دیو کی کنه چې پروانه کی
خو چې دته درملنه دیو په مربوطه دی نه کی د جمهوریت لورشه بیا یو ځین را ته وای چې له بوت لورشه له بوت یو ډالر لور ما غوي دا وره ته ولې کله چې مونږ ته راځي ته دی د ملاد عملیات امکانات نسته غوي دا سره ته ویله جمهوریت راغله جمهوریت ته وای چې مونږ د تا عملیات دغه چې تا سپین زیړای دا مونږ د تا عملیات دغه او ته شخصي تلورشه شخصي کې مو اواز نه رسیږي سر دي شخصي تلورشم اول عملیات کوم یو ته دی وکم
څه کاروبار کوي
کاروبار نه کوم صاحب یو ځای یو ځای می اردو کې دا نور څه کاروبار نه دی خدای له مغه یو ځای تنخوا ته نه چې مغه دی خرو نور خپل کاروبار نه ولیدل کني ما مخ کی مزدوری کوله دا جلاس مزدوری می کوله ګلکاری ملکاری دا شان می کوله
bale ان شاء الله تاسو ستون زمونږ د مسول چارواک سره شریکو د عام رختي د وزارت سره چې غوښ تاسو ستون ز پاره څوي
څه جن مانه ژوندې و تورمان صاحب تورمان صاحب ژوندې
هله کوم هله کوم خدای په امان
سلام علیکم
د انصاف پلټکه
د جمعګل روسن زمو د امیر روسیا وزارت د ویاند خاغلی اسماعیل کاوسی سره شریک کړه خاغلی کاوسی په اړه راته وویل
زمونږ دا شفاخانه چې هر شفاخانه په خپل کار کوي دا د ورور مریض چې دا انتانی نارغه شفاخانه کې مربوط ده ما د شفاخانه اصلي شفاخانه رئیس سره خبرې وکړ په دې اړه کې هغه ویل چې هر کله چې دوی راشي مون ورته په وړیا توګه تداوی هم کولای شو هم کوو او تاسو کولای شئ زما نمبر ورته ورکړئ دا زمونږ هم وطنوال ته مونږ به ما سره تماس ونیسي زه به معرفي کوم هغه د انتانی شفاخانې ته او دوی کولای شي چې لاړ شي او په وړیا توګه تداوی وشي
بله کاوسی صاحب دوی وی چې دوی پر دولتي روختونو کې چورته ورغلي دي مثلا انتانی ته ورغلي انتانی ورته ویل چې جمهوریت روختون ته لاړ شه هغه به ورته ویل چې مونږه ستاد سپینځړي علاج دلته وکړو مجبورې چې د خپل ټول وسایل تبديل کو بدل کو نو ځکه دغه درمن نه شونې ده
نه 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 دوی دا اته به مسولیت کم خبرې کړې دي ورته دا ما د انتانی رئیس سره اوس خبرې وکړ او هغه وایي چې مونږ آماده یو چې د هغه ورور وطنمل تداوی وکړو
bale کاوسی صاحب د ضرورت څه وخت ورشي او څه
وخت هر وخت چې ورشي د رئیس سره ما خبرې کړې ده په دې اړه کې هغه راځي چې رئیس تا ورته وایي چې مانوالي او په خپل هغه په وړیا توګه د دوی ټول تداوی کوي
bale دغه د سپین دیلی پاره کاوسی صاحب د څه ډول یو ناروغي ده
خو دا د عام خلک خبرې ده سپین او زیر او تور والا اوی په خپل تور یو ناروغي ده نوم یې بول ده میکروبي لیک توپیر لري د دې کبره نوم یې په تبابت کې بول شي دا او دا خلک داسې وایي ټول یو شان دي صرف میکروبي فرق لري او تداوی په د دې ناروغي تداوی اوس په وړیا توګه جریان لري په زمونږ افغانستان د نشفخانه کې هیڅ مشکل نشته
د انصاف پلټکه
یوې چاغې په سیور شبلو یغې په سیور شبلو یغې په سیور شامدې کې ربان ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم کوټه ازریف
وی ګرک و ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سیور کړی
د انصاف پلټکه
قدر من اوریدونکو دا ود دیونه خبرونه چې تاسو واوریدله که تاسو هم ستونزې لرئ لمک سره شریک کړئ د امکان تر حد به هڅو کوچې تاسو ستونزې ته حل لارې پیدا کو او د مسول چارواکو تر غوګونې ورسو تاسو په دیش مری لمک سره اړیکې نیولې شئ 0992390 تاسو کولای شئ واز د یک شنبه پورزو مک سره اړیکې ونیسئ او کله ټلیفون کرخه مصرف وا نو خپل د غستونزه په امدیش مې را په پیغام کرا تر ولګي ان شاء الله موږ به تاسو سره اړیکه ونیسو نور نو خوونه درته غواړم خې چاره بریالي وسی
د انصاف پلټکه
د افغان د سیم مخابرات شرکت ګډونکوونکی د ازادي رادیو خبرونه د موبایل ټلیفون لارې اوریدلی شي
که دا افغان بی سیم شرکت گدون کون کی است، اتنوی دایل کړی د ازادی رادیو تازه خبرونه، راپورونه او تفریحی پروگرامونه واورید.
حقیقت صدای
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
ده ازادي ردو قدر من اوریدون کوز ما قسیم سولمل سلامون اومنی ده حقیقت صدای په پروگرام کې مو د چاپریال ساتنې د ملي دریم بلسیال عبدالولی مدقیق صاحب داونی مل مدی په لمړي سر کې غواړم په دې اړه ساسو جواب لرم چې د چاپریال ساتنې ملي اداره چې ده لکه څنګه چې لازم او دوی په خپل کارونه کې موافقه نه دي مثلا کوم مشکلات چې فعلا په کابل کې کابل اند نه مونې په شکل غواړم یاد کم چې د روسر بلې مثلا د هوا حالات تاسو ویني چې خرابې شو ځینې مشکلات د ناسم چاپریال لاړخه صحیح مشکلات هم رامنځته شوی دي فکر کوي تاسو څونه بریالي وي په خپل کارونه کې څه څه اومده لاسته راوړن لري تاسو په دې څو کلونو کې چې تاسو اداره رامنځته شوی ده
ډیره مننه زه د چاپریال په اساس کې ګومان کوم کوم کارونه چې د چاپریال ساتنې د ادارې لخوانه تر سره شوی دي دا کچیر لدینه مکسترګې پټی کو د بجفاوی دی اولین د ستور ګورې تاسو هیوادوال بم دي شاهد وي دي ما دا خبره به مسره تایید کی چې تاسو د افغانستان په د تاریخ کې د چاپریال لپاره یو دولتي مسولې اداره نه درلوده او اوس دا اداره لري تاسو په تاریخ کې د افغانستان د چاپریال لپاره یو قانون او هغه ډیر جامع او مدرن قانون وي تاسو نه درلود اوس دا قانون لري یعنی هغه حقوقي بستر او د پالیسی بستر او نهادي بستر کاملا په ډیر ښه شکل باندې منځته راغلی ولی دا د معنا نه لري چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې خپل کارونه سل په سلو کې ترسره کړي دغه انتقاد چې زموږ هیوادوالې کې د هیوادوالو حق ده او دا انتقاد د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د رهبری هیئت خپل هم لري په ځان باندې او په اداره باندې چې موږ تر اوسه پورې کوم ظرفیت ته سه اړه لرو اغه ظرفیت تر اوسه نه یو رسیدلی که چیرې زه یو دقه فکر وکم دی عادي افغان په صفت باندې کارونه ډیر زیات تر سره شوی دی
مثلا کته ز سب یو عمده مثال ورکې پرتل دی چې مثال دغه اداره په خوانه وسره مسته شوی دی کوم عمده لاسته راوړنه د چاپیریال ساتنې
موږ په مختلفو برخو کې کار کوو ډیر عمده برخه سم کار پکې کوو د چاپیریال د اثراتو ارزونه برخه ده په انګلیسي کې ورته وایي انوایرنمنټل امپاکټ اسسمنت او سستینبل ډیولاپمنت د اقلیم په بدلون کې کار کوو د طبي میراثونو په ساتلو کې کار کوو په عامه پوهاوي کې کار کوو په قوانینو او حقوقو کې کار کوو په د هر یو کې موږ د لاسته راوړنه لرو لاندې جمله کې قدرته هم کوم مزل یا کوم واټن چې موږ د ادارې له ایجاد نه تر اوسه پورې تای کړی دا او هغه لاسته راوړنې چې موږ لرو د په نورمال ملکو کې په نورمال حالت کې حداقل تر اتلس یا شلو کرو پورې وخت نیولې ده ولی خوشبختانه د خوخی زیاده د موږ په افغانستان کې په وو کلو په تو کلو کې ورته ونیدلو سي د اتلس کلو منځل وي دا لاسته راوړنه ده
که څنګه څه خپل د فعالیتو په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې تاسو اجرایی مرجع اسکه نه فقط تاسو د نورو ادارو سره په همغږي کارونه مخته وړئ او قانون جوړونکي بنسټ یاست که په دې اړه معلومات راکړي
ګورې ګومان کوم دغه مسله ډیره واضح ده د چاپیریال ساتنې اداره د قانون په اساس باندې مخته د چاپیریال د ساتنې قانون سه هغه وو فعلا نافذ ده دغه قانون په اساس موږ خپل کار او فعالیت مخته بیایو په قانون کې واضح لیکل شوی دی چې د ادارې وظایف به کوم کوم وي د څنګه ستای اشاره ورته کړه یو وظیفه ده د ستاسې د دې ادارې مسولیت د پالیسی او د حقوقي بنسټ او چارچوب او چوکاټ جوړول دي د یو وظیفه د چاپیریال لپاره د همغږي کول او مسولیت زموږ د ادارې ده د همغږي کول هم د دولتي ادارو په منځ کې هاو او هم د دولتي چوکاټ نه بهر د غیر دولتي اداراتو په منځ کې د مدني ټولنو په منځ کې او د عامه خلکو په منځ کې یو هماهنګي منځته راوړل تر هغه په ګډه باندې کار وکړي د چاپیریالي مسالو لپاره ولې دلیل دا ده چې چاپیریال په مجموع کې ټول انسانان تخریبي یو اداره نه تخریبی ولی په دې مسله کې چې ټول سهم لري په تخریب کې نو باید په ګډه باندې کار مرته وشي دا دومره مسله د دې سره په خوا کې موږ د نړیوالو مسایلو او کوم روابط سدي او اړیکو لپاره مسولیت لرو سره عمده مسولیت او کار د دې ادارې په غاړه باندې پروت هغه د چاپیریال پیسې کې نظارت او تفتیش مسایل دغه نظارت او تفتیش دقیقا موږ ته یو مقدار اجرایی مسولیت هم راکړي بله. په نظارت او تفتیش کې چې تاسو کله سي نظارت او تفتیش کوي باید تاسو یو څه ولرې د غلپاره یو حقوقي بستر باید موجود وي چې تاسو ترغه نظارت او تفتیش وکړي چې تاسو هغه حقوقي بنسټ ونلري کوم نظارت او تفتیش چې د چاپیریال پیسې کې کوي هغه به ناکام وي هغه خلکو کې ستونزې راولاړي، یعنی دغه آباد دي مسلم ډیر زیات وسی دي. نو د دې لپاره موږ ډیر زیات وخت د موږ وخت سترو د حقوقي بستر ورته جوړ کوو. اوس بستر جوړ ده، اوس موږ د نظارت او تفتیش ټیمونه هر ورځ د کابل په ښار کې او په ولایتو کې اخته دي، لګیا دي. ولې هغه توقع چې زموږ هیوادوال لري په رښتیا هم زیم تاییدوم په مجموع کې دغه توقع
دقیقا همدې مورد ته زم راتلم جناب مدقیق صاحب، چې یعنی وروسته بلې لیدل کې چې باوجود د دې چې څو ادارې د چاپیریال ساتنې یا د چاپیریال د پاک ساتنې پیسې کې مسؤلیت لري، ولې بیا هم مثلا کلنډ مثال د کابل راوړو چې دلته د کثافاتو اندازه وروسته بلې زیاتېږي، تمه د خلکو داده چې باید دا وروسته بلې کم سي دا مشکلات. زمنان مثلا د کابل په شاوخوا کې لیدل کېږي چې د خښتې د پخولو لپاره ځینې کورې موجود دي، چې دا د متخصصینو او د خلکو په باور چې د کابل هوا ته ډېر زیات مشکلات موجود کړي دي. یعنی ولې دا مشکلات لا هم تر اوسه په خپل حال پاتې دي، باوجود د دې چې تقریبا لس کال کېږي چې د چاپیریال ساتنې اداره رامنځته شوه، او زمنان تاسو په همغږي سره د نورو ادارو سره هم کار کوي، نظارت کوي، ولې د خاص پرمختګ نه لیدل کېږي په دې سکه؟
کاملا دا زه تاییدوم. زموږ هیوادوال پر ځای دی په دې سا کې، ولې تا ډېره ښه اشاره ورته کړه د کابل ښار د مثال راوړ، ولې کابل په مجموع کې افغانستان نه ده، کابل پایتخت ده، باید موږ ډېر پاک او ډېر نظیف او ډېر ښایسته پایتخت لکه
ولې مشکلات په دې ښار کې،
ولې ستونزې ډېرې دي؟ اولین علت دا ده چې د کابل په ښار کې د نفوسو تراکم زیات، نفوس زیات سول، هر څوک غواړي په کابل کې ژوند وکړي. دلایل ډیر واضح دي. اول دلیل امنیتی وضعیت، خلک مجبور دي کابل ته راغلي دي. کله چې تاسو په یو چاپیریال کې په یو محیط کې د نفوسو ګڼوالی ګورئ، تراکم د نفوسو ګورئ، هغه په طبیعي شکل باندې چاپیریالي ستونزې له ځان سره لري. د کابل په ښار کې د کثافاتو مدیریت یو ډیره غټه ستونزه ده. پروس کال دا ستونزه دومره نه وه، سږ کال ډیره ده. د دې سره په څنګ کې ادارات په دې کې کار هم کوي، دې ته توجه هم کوي، ولې ستونزه لا هم په ځای کې ده. ستونزه په دې کې ده د کابل ښاروالي نه توانیږي چې دغه په دغو ورځو کې دغه جامد کثافات د ښار نه په منظم شکل باندې انتقال کړي. علت یې ما پوښتنه کړې دا د سیغوی تیل نه لري، د خپل وسایتو لپاره تیل نه لري. کوم قرارداد چې دوی باید د تیلو لپاره کړی وای، له خصوصي سکتور سره یا دولتي سکتور سره، هغه قرارداد باید خپل قانوني مراحل طی کړي، او د دې لپاره د دولت د تدارکاتو ملي کمیټه د تر کومه ځایه پورې ماته معلومات راکړې ده. د قرارداد هلته تللی تر هغه لغه ځای نه ده خلاصوي، نو دوی تیل نه شي لاسته راوړلی چې تر هغو ټول په هغه سل فیصده ظرفیت باندې دوی خپل کار باندې شروع کړي. علت یې دا شی ده. یعنی دغه انتقاد خلکو زه منم، ولې انتقاد یې که د چاپیریال ساتنې ادارې ته متوجه وي، بیا په دې حصه کې دا زه نشم منلی. د دې په خاطر چې دغه عملي او تطبیقي کار ارتباط لري د کابل په ښاروالي پورې، ولې په مجموع کې که بیا هم تیل متاسف کابل ښاروالي ته ورکوي، هر څه بیا سره ورکوي، دغه بشري ظرفیت د کابل د ښاروالي تشکیل دومره نه ده چې د ورځې د مثال په ډول باندې ګومان کوم دوی د موږ په کابل کې 8000 ټنه جامد کثافات تولیدیږي. 8000 ټنه د کابل ښاروالي د دې توان لري چې تر 15000 ټنه پورې یا 16000 ټنه پورې له کابل نه په غفول ظرفیت فول کپاسټي باندې انتقال کړي. هر ورځ 2000 ټنه لیوې ورځې نه بلې ته پاتې کیږي، لی بلې نه بلې ته پاتې کیږي. دلته اوس دا اړینه کیږي چې دولتي د دولت هغه لوړ پوړي چارواکي دې مسلې ته جدي توجه وکړي.
تاسو دا مسایل مطرح کړي دي،
بالکل څو ځلې مطرح کړي دي، په وار وار مطرح کړي دي. ولې تاسو دا یاد مه باسئ چې موږ په یو کاملا ثبات کې ژوند نه لرو په افغانستان کې. دغه لومړیتوبونه فرق کوي، او هفته تر هفته فرق کوي، میاشت تر میاشت فرق کوي، حتی ورځ تر ورځ فرق کوي. اوس موږ په مجموع کې دولت لپاره لومړیتوب امنیت ده، چې موږ باید امنیت راولو. ولې بیرته راځم د چاپیریال ساتنې په حصه کې، ګمان کوم هغه کوم کارونه که چیرې مقایسوي شکل باندې موږ خبره کوو، موږ ډېرې لاسته راوړنې لرو.
بلې، د همدې مسلې په ارتباط باندې غواړم وپوښتم چې تاسو د خپلې ادارې د کړنو څخه څو فیصده تاسو راضي یاست؟
په مجموع کې په فیصدي شکل باندې به ډېره مشکله وي چې زه ووایم څو فیصده راضي. ولې د ادارې کار په مقایسوي شکل باندې زه ووایم، مقایسه یې کومه تقریبا له 2 کلونو مخکې چې ادارې په کوم حد کې وو، تر اوس په کوم حد کې ده، تقریبا موږ خپل کارونه د 80-90% پورې مخته بولي.
یعنی د روسي سوال په توګه کپلان درته به ځواب راکړي چې تاسو دا کاملا ردوي چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې کې قطعا هیڅ نوع فساد نشته؟
زه په صراحت سره دا خبره کوم چې د چاپیریال ساتنې په ملي اداره کې هیڅ نوع فساد وجود نه لري.
ډیر زیات مننه د چاپریال ساتنې د ملي ادارې امرسیال عبدالولی مدقیق صاحب ډیر مننه کوم چې مشتمو د مرکې فرصت راکړ.
تاسو هم ډیر مننه کوم.
زبر تپا تیار کزار شکنه